دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
وین احمد الله ارچیوال د امریکا د متحده ایالاتو یو مخکښ قومندان وویل چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایی بریدونه دوام کوي. دغه امریکایي قومندان دا خبره داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو وتل روان دي. جنرال کنت میکنزی چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان دی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري هم کوي، پرون ناوخته په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د امریکا متحده ایالاتو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو ورځو کې خپل هوایی بریدونه زیات کړي. د زیاته کړه چې که طالبان خپل بریدونو ته دوام ورکړي، دوی په پام کې لري پر اروانو اونیو کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړي. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه زیات کړي او ځینې ولسوالۍ لاندې کړي. قومندان میکنزی ډاډ ورکړ د امریکا هوایی ملاتړ به د اګست تر یو دېرشمې وروسته هم چې په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو وتل بشپړېږي دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې خپل روانو پوځي عملیاتو ته ژر تر ژره پای ورکړي. د سفارت پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې دا پوځي تحرکات د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو هڅې شنډوي. سفارت له طالبانو اوربند غوښتي او زیاته کړې ده چې روانې جګړې ملکیان زیانمنوي او له خپلو مینوی بې ځایه کوي. بلخوا د افغانستان دولت د مرکچی پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو ګډ دریز به دا پروسه خوځنده کړي. ستانکزی دا خبرې پرون په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره د لیدو پر مهال وکړې. د سولې په تړاو تیره اونۍ دوحه کې د لوړې کچې دوه ورځنۍ غونډه وشوه، خو د دولت لوری ترې ناراضي بیرته کابل ته ستون شو او ولسمشر محمد اشرف غنی وویل طالبان سوله نه غواړي. د افغانستان حکومت د جرمونو له نړیوالې محکمې هاګ، نړیوالې ټولنې او د بشر حقونو له ملاتړو بنسټونو وغوښتل چې د طالبانو لخوا ترسره شوي بشري جرمونه وڅېړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دوی د نړیوالو له دې ګامه هرکلی کوي چې د طالبانو جرمونه مستند کوي. له نړیوالې ټولنې، د بشر حقونو له بنسټونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې همدا غوښتنه لري چې د طالبانو د جرمونو په مخنیوي، د جنایتونو د عاملانو په محاکمه او د بخښنې د دود په لمنځه وړلو کې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي. دولت دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشر حقونو څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو د کندهار د سپین بولدک له نیولو وروسته شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو دا کسان له کورونو راایستلي او له حکومت سره د همکارۍ په تور یې نامعلوم ځای ته بیولي دي. طالبان بیا د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي د دوی لخوا کندهار کې له هیچ چا سره زور زیاتی نه دی شوی او څوک یې برمته کړي هم نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې وایي د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله 40% زیاته شوې. یوناما د ملکي تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خپرولو سره ویلي که روان حالت دوام وکړي، روان 2021 میلادي کال په د ملکي تلفاتو له اړخه له 2009 کال را په دې خوا تر ټولو خونړی کال وي. د یوناما په تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی راغلی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون میاشتې تر پایه شاوخوا 14500 ملکي افغانان وژل شوي او نږدې 3250 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په شپږ میاشتني راپور کې راغلی چې د دې مرګ ژوبل ډېر مسؤلیت چې 46% کېږي د حکومت مخالفو وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل شوي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې د 30% مسؤلیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه دی. طالبان بیا د یوناما دا راپور یو اړخیز یادوي او وایي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. افغان حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو مسؤلیت پر طالبانو اچولی. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د امریکا او چین په اړیکو کې د کړکېچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د خیالي دښمن په څیر چلند کوي. شیپانګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن ته نن وویل چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې چین د اهریمن په توګه وښیي او په کار ده تا چلند یې بدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د شی او میرمن شرمن سره تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا د خپلو جوړښتي ستونزو ملامتي پر چین نه اچوي، وروسته له هغه چې واشنگتن په هانګ کانګ کې پر ولسواکۍ په لوا اعتراضونو د چین د فشارونو له کبله پر چین ځنی بندیزونه ولګول. په ځوابي اقدام کې چین تیره اونۍ د امریکا د سوداګرۍ په خوانی وزیر ویلبر روز ځنی نور اشخاص او کمپنۍ د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د اسرائیل دوه هوایی شرکتونو مراکش ته لومړنۍ الوتنه ترسره کړې. دا الوتنې پرون وروسته تر دې وشو چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو نږدې یو کال پوره شو. د شرکتونو ویلي چې دواړو پرله پسې الوتکو کې له تل ابیب نه مراکش ته سیلانیان لېږدول شوي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دا الوتنې د ګرځندوی، سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په برخه کې مرسته کوي. د اسرائیل او مراکش ترمنځ اړیکې د 2000 کال په پای کې د امریکا په منځګړتوب عادي حالت ته راغلې. په عربي هیوادونو کې د مراکش تر څنګ سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین هم له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي. د تیونس ولسمشر د سیاسي بحران د زیاتېدو په لړ کې د دغه هیواد صدر اعظم له دندې لري او پارلمان یې منحل کړ چې د سیاسي مخالفینو دغه کار کودتا بللي. د تیونس ولسمشر قیس سعید پرون په خپله ټلویزیونی وینا کې وویل چې د نوي صدر اعظم په مرسته به خپل اجرایه صلاحیت ته دوام ورکوي. تر دې اقدام څو ساعته مخکې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې مظاهره چیانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د منحلېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر سعید ویلي د اقداماتو موخه د تیونس خوندیتوب او د اساسي قانون په چوکاټ کې د هغوی دفاع ده. په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران، انفلاسیون او په کرونا وایروس د مړینو د شمیر د زیاتېدو له کبله پر حکومت د خلکو غوسه زیاته شوې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې په تیره یو هفته کې سباندې 1500 وسلوال وژلي دي. د وسلوال پوز ویان اجمل عمر شینواری وایي چې د بارني قواو د هوایی ملاتړ هرکلی کوي. لیمین یزې په دې حق لا نور تفصیل راکړی دی.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي چې په تیره ونه کې په شلو ولایتونو کې 1500 عملیاتونه شوي چې 1528 وسلوال پکې وژل شوي. څه باندې 1800 دي او 14 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. خاغلی عمر ویل چې افغان حکومت ژمن دی چې د جګړې پر مهال ملکی خلک تلف نشي. هغه ویل چې افغان ځواکونه د جګړې لپاره پوره تجهیزات او امکانات لري.
ولې موږ د هغه د هوایي ملاتړ نه هرکلی کوو په وزي برخه کې کله چې دښمن د افغانستان د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي، د نه د دینی لحاظه، نه د شرعي لحاظه، نه د قانوني لحاظه، په فلحاظه د افغانستان په وسلوال پوز باندې هم د افغانستان د خاورې ساتل فرض دي. او په دې برخه کې بیا هم د یادولو وړ بولم چې د تروریزم سره جګړه تنه د افغانانو مسؤلیت نه ده، دا د ټول نړیوالو مسؤلیت ده. او دا چې موږ په لومړۍ کرخه کې په دې جګړه کې استو، دا ویاړ به ان شاء الله د افغانستان ولس په برخه وي.
خاغلی شنواری هم دا رنګول چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه يرغلي حالت ته تللي دي. نظامی کارپو جنرال یوسف پامین زازی په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
دغه جګړه تمیل کوونکی نړیواله ټولنه ده او د سیمې هیوادونه دي. دا افغانان د دغه جګړې توانمندي نه لري او نه تجهیزوي نه تمیلوي. که څوک غواړي چې واقعا دغه جګړه څلور کلنه باید پای ته ورسیږي، نو تمیل کوونکی دغه جګړو نه باید فشار راوستل شي چې تاسو هغه ډلو ته په لته دلته وسلې ورکړي، تجهیز ورکړي، خوندي ځایونه ورکړي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي چې طالبانو د کندهار په سپین بولدګ ولسوالۍ کې 300 ملکیان لخپل کورنو بیولي او سل کسې په ډزو وژلي دي. جنرال شینواری وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد له لوی سارنوالي سره په ګډه د قضیه څېړي، خو طالبانو د کندهار په سپین بولدګ ولسوالۍ کې لکورنو څخه د سلګونو کسانو ایستل، له دې شمېرې د ځینو وژلې اوازې بللې او رد کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د پوجانو لومړنۍ وظیفه د طالبانو د پرمختګ مخنیوي ده. د لوید آستن په وینا اوس د دې پوځیانو ډیر تمرکز په ګڼمیشت سیمو باندې دی چې له افغانستان نه په بیړه د امریکایي پوځیانو وتل غیر مسؤلانه بولي. لاید آستن ویلي دی چې د چین او پاکستان د بارني او چارو وزیرانو د افغانستان په حالاتو باندې خبري کړې دي او دواړو خواوو په یوې ګډې 15 فقریزې تګلارې سلا کړې ده. د افغانستان د دفاع وزیر وایي پوځیانو د ولسوالیو د نیولو لپاره خپل عملیات ګړندي کړې دي. بل پلو په کابل کې د امریکا سفارت یو ځل بیا د طالبانو غوښتنې چې وربند کړي. امریکایي ډیپلوماټان وایي چې د طالبانو بریدونه د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو مخه نیسي او ولسته زیان رسوي. حکمت سروش د کابل نه د دغو مسایلو په حق لا راپورټ برابر کړی دی.
د امریکا د دفاع وزیر شنبه د الاسکا ایالت د الیسن په هوایي اډه کې خبريالانو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ګڼمیشتو سیمو کې خپل حضور پیاوړی کوي.
په دې اړه چې آیا دوی به د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او کنه، فکر کوم لومړی کار چې باید وشي د هغوی د پرمختګ د سرعت د کمیدو ډاډ ترلاسه کول دي. هغوی ورته لري دا ظرفیت لري چې پرمختګ وکړي او واقعا په دې وتوانېږي چې د طالبانو د ځنو پرمختګونو مخه ډب کړي. خو وګورو چې څه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې چین او پاکستان په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړای دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ هی پرون خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا ترڅنګ په افغانستان کې د ترهګرۍ په اړه اندېښنه وښودله او ویل چې په افغانستان کې بې‌ثباتي په چین او پاکستان مستقیما ناوړه اغیز کوي.
د امریکایي سرتیرو په بیړه د وټلو لامل په افغانستان کې د ترهګرۍ د ختمولو او د سولې د راوستلو هدفونه بشپړ نشول. پر ځای د امنیت په برخه کې غیر یقیني وضعیت رامنځته کړی دی چې په ښکاره یو غیر مسؤلانه اقدام دی.
شاه محمود قریشی بیا په افغانستان کې د جګړو د پایته رسولو لپاره پر اوربند ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان په اړه د چین او پاکستان اهداف یو دي.
موند افغانستان په اړه یو نظر لرو او په دغه اړه د چین او پاکستان اهداف او ګټې یو ډول دي، ځکه چې چین هم د افغانستان یو گاونډي هیواد دی.
چین ته په دې سفر کې د شاه محمود قریشی سره د پاکستان د استخباراتو ادارې یا ISI مشر جنرال فیض حمید هم ملګری وو. که څه هم پاکستان په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ ادعا کوي، خو افغان چارواکي د پاکستان دا ادعا دوه مخه پالیسی بولی او تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې دننه تشدد کې او د طالبانو ملاتړ کې لاس لري.
پاکستان په افغانستان کې ګټې لري. دوی د هند نفوذ په اړه اندېښمن دي او د همدغه نفوذ د مخنیوي لپاره کله ناکله د طالبانو ملاتړ کوي. موږ باید طالبانو ته بشپړ د پاکستانی رنګ ورنکړو. طالبان خپل مشران او جنګیالي لري. دوی په خپل خلک هڅوي، خو زما پان پاکستان به د افغانستان د وضعیت په اړه ډېر اندېښمن شي او به غواړي چې داسې حکومت وګوري چې د دوی لپاره ګواښ نه وي
in Afghanistan and is going to want to see a government form that isn't a threat to them.
د پاکستان د بهرنوي چارو وزیر یو ونې وروسته لاغنه چین ته سفر کړای چې د خیبر پښتونخوا په برکوستان کې د 14 لامل نه چینایي انجینران او کارکونکو ووژل شول. د پاکستان جګپړو حکومت چارواکو د دې پیښې په اړه متضاد بیانونه ورکړي وو، خو وروسته بیا ښکارا شو چې هغه یو ترهګریز برید وو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن له نشریږي. د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د 1,200,000 نه زیاتو کسانو د کورونا واکسین کړی دی. د وزارت ویلي دي چې پر روانو ورځو کې به افغانستان ته د جانسن اند جانسن د واکسین دویمه جوپه هم ورسیږي. د امریکا غ خبريال اکرام شینواری په دې حق له کابل نه
راپور شا کړی دی.
د امریکا روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په سرور دي شو ولایتونو کې د کرونا وایرس واکسین تطبیق په خپله ډول روان دی چې په ترڅ کې له 1 میلیون او 200 زرو څخه زیاتو کسانو تر اوسه د کرونا واکسین اخیستی دی. دغه وزارت مرسیال وایي ډاکټر بیرویس الیزی وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د واکسین د تطبیق بهیر نور هم ګړندی شي.
ډېر ژر به دویمه محموله د واکسینو د جانسن اینډ جانسن هیواد ته انتقال شي او تر اوسه پورې په څلور دېرش ولایتو کې د 1.2 میلیون څخه ډېر وګړي واکسین شوي دي.
که څه هم اوس مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د جانسن اینډ جانسن د واکسین د تطبیق کمپاین روان دی، خو یو شمېر هغه افغانان چې نږدې 2 میاشتې وړاندې په هند کې د تولید شوي واکسین استرازینیکا یو ډوز اخیستی لا هم د دوم ډوز اخیستو لپاره انتظار وباسي. د روغتیا وزارت وایي ټاکل شوی دی د دې روانې میاشتې تر پایه به 2500 زره ډوزه د استرازینیکا واکسین کابل ته راورسیږي چې د رسېدلو سره سم به هغو کسانو ته تطبیق شي چې دغه واکسین لومړی ډوز یې اخیستی دی. افغانستان حکومت د روان کال د مارچ په نیمایي کې د کرونا وایرس واکسین د تطبیق لړۍ د 13 کلونو څخه د پورته عمر خاوندانو ته پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا وایي چې د کرونا وایرس د واکسین د تطبیق د کمپاین په بهیر کې لویه اندېښنه د دغې وبا واکسین ته په یو ډول د ټولو خلکو د لاسرسي مسله ده. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مالي هڅه دا ده چې د خلکو هغو کټګوریو ته دا واکسین تطبیق کړي چې د نورو پرتله په دغې ناروغۍ د اخته کېدو احتمال زیات دی. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجروح وایي چې اوس مال دا وزارت هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین او ښوونځیو ښوونکو ته د کرونا واکسین په چټک ډول تطبیق کړي تر څو د ښوونځیو پوهنتونونو د پرانیستلو وروسته د کرونا وبا د خپرېدو مخه ونیول شي.
کابل کې موږ په ضربتي توګه معلمین او محصلین او د پوهنتون اساتید موږ د اسره د جانسن اینډ جانسن واکسین استفاده سره واکسینو چې په دې برخه کې د معرف وزارت هم او د تحصیلات عالی وزارت هم موږ سره مرسته درلو.
په افغانستان کې په روسي ورځو کې د لوی اخصر د مخه ورځو پرتله د کرونا وایرس مثبتې پیښې یو څه کمې شوي. د عامې روغتیا وزارت په تېرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د 209 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 2,015,000 او 8 تنه پر کرونا اخته شوي چې له ډلې 6,515 تنه پر دغې وبا مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس هم په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو په حال کې ده.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا خبرونه د واشنگتن د استډیو خبريږي. د افغانستان د امنیتي وضعیت غونډه د تیرو 10 کلونو د پرمختګونو خوندیتوب هم د خطر سره مخ شوه ده. په دې کې یو مهمه برخه د بیان ازادي ده. په خو په افغانستان کې یو مطبوعاتي دولتي اداره و، خو اوس د نور شبکو ترڅنګ یوازې 109 رادیوګانې فعالیت کوي. اما آینده یې ناڅرګنده ده.
طالبانو په ګڼ شمیر ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي او د دې وسلوالي ډلې تر تسلط لاندې سیمه په تیرو 3 میاشتو کې 2 برابره سوې ده. د دې بدلون تر ټولو لومړنۍ او څرګنده قرباني د بیان ازادي ده. خواوشا 50 خبريالان د دوی له سیمو د حکومت سیمو ته تښتیدل دي. تر 10 رسنیو خپل دفترونه تړلې دي او ځینو نورو د طالبانو نشرات پیل کړې دي.
پنځه نشراتي رسنۍ شخصي رسنۍ طالبانو نیولې دي او د همدې 50 رسنیو له لارې طالبان خپل پروپاګند نشروي. په موسیقي او د خزو د غګونو پر نشرولو یې بندیزونه لګولې دي.
د طالبانو ویان سهیل شاهین د امریکا غږ سره د واتساپ له لارې په ټلیفوني خبرو کې دغه تورن رد کړل.
مونږ یوازې هغه رادیو سټیشنونه نیولې دي چې د کابل د حکومت وو. دغه د حکومت ملکیت دی او اوس مونږ د حکومت ځایناست یو. خو شخصي رسنۍ آزاد دي او مونږ خبريالانو ته ویلي دي چې خپل نورمال نشرات وکړي.
خو د طالبانو پر دغو ډاډګیرونو خبريالان څنګه باور وکړي؟ د ولسوالۍ له سقوط نه وړاندې محلي خبريالان له هغې سیمې ووزي. د امریکا غږ څلور خبريالان د ځان او د کورنۍ او د خوندیتوب په خاطر خپل کلی او کورونه پریخي او کابل ته کډه شوي دي. لینا شرزاد ته نامعلومو خلکو اختارونه ورکول او بیا د یوې خزینه خبریالی په توګه د دې ستونزې لا ډېرې شوې.
تهدیدات صدای اواخر در برابر
ما ته ډېر ګواښونه کېدل، حتی په مارګ وګواښل شوم. هغوی به راته ویل چې د رسنیو سره دنده پرېږدم، خو ما ونه منله. ما دا هیڅکله تمه نه وکړې چې یوه ورځ به زموږ ښار طالبان محاصره کوي او زه به خبریالي نشم کولی.
افغانستان لدی وروستی او تحولات او نولاند هم د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل سوی وو. وروستی پیخه په سپین بولدک کې د رويټرز د عکاس دانش صدیقي وژنوه. اوس یو ځل بیا هر سیمه چې طالبان نیسی هلته د خبريالانو مایکونه او کامرې خاموش سي. په دې وضعیت کې که یو خوا د بشري حقوقو څخه د سرغړونو د تورونو تصدیق نشي کېدلی، د طالبانو د هي حکومت ولې د ادعا تصویر هم څوک نشي لیدلی.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ درنو اوریدونکو، د پکتیا د زنو سیمو اوسیدونکو ویلي دي چې په دې وروستیو وختونو کې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو فعالیتونه محدود کړي دي او له دې کبله خلک د ستونزو سره مخ شوي دي. په دې حقله د تفصیلاتو د اوریدو لپاره د خبريال ابراهیم رحیمی رپورت واوري.
ورستله هغه چې شاوخوا میاشت مخکې وسلوالو طالبانو د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راوستلې، په دغه سیمو کې د مخابراتي شبکو خدمات محدود شوي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په ځینو سیمو کې د شبکو مخابراتي ټاورونو په بشپړ توګه خپل فعالیت بند کړی او په یو شمیر نورو سیمو کې بیا یوازې د ورځې فعالیتونه لري.
د مخابراتي شبکې ډېر زیاتې ضعیفه دي او یا په ځینو ولسوالیو کې بيخي کار نه کوي. نو په دغه برخه کې زموږ غوښتنه دا ده چې وسلوال طالبان په یو سیمو کې چې شبکې کار نه کوي دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي، ځکه لدی څخه ډیری خلک ګټه اخلي. نو کچیرته دغه شبکې فعال نه وي، کار نه کوي، نو خلک ډیر زیات پستونځو کې وي.
اریوب زازی، احمد خیل، سمکنی، ډنډی پټان، جانی خیل، میرزاکا، زرمت او روحانی بابا د پکتیا هغه ولسوالۍ دي چې شاوخوا میاشت مخکې د طالبانو لاسته ورغلي دي. د پکتیا اوسیدونکو عبدالشکور وایي وسلوالو طالبانو نه یوازې په یادو ولسوالۍ کې ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونه محدود کړي، بلکې زیاتوي د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې هم د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته د شپې لخوا د فعالیتونو د بندېدو ویلي.
او د شپې لخوا هم همداسې د خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. غوښتنه مو ده چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې کاغه د طالبانو لخوا بندې، که د حکومت لخوا بندې، ژر تر ژره خلاص شي او دوی ته اجازه ورکړ شي تر څو خلک له ستونزو سره مخ نه شي.
په پکتیا کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ملي ادارې یا د اترا مسؤل هم آشنا راډیو ته ومنله چې د امنیتي ګواښونو له امله تلیفوني او انټرنیټي خدمتونه محدود شوي. حضرت محمد وطنپال وایي هڅه کوي چې دغه ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي، خو زیاتوي تر دې مهاله په حل نه دي بریالي شوي.
پولیسوالو کې خدمات غیر فعال دي، د مخالفینو لخوا امنیتي تهدید ده. ولسوالو ته اختار ورکړی چې سایټونه زر تر زر خاموش نشو، موږ به تاسو سایټونه وسوځو.
په کابل کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ملي اداره یا اترا وایي چې د هیواد وروستیو جنگ جګړو او نامنه د مخابراتي فعالیتونو د پوښښ ساحې پراخولو په مخ کې خنډونه رامنځته کړي. د دې ادارې په وینا په تیرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې یو 50 مخابراتي ټاورونه له منځه وړل شوي، سوځول شوي او یا نسبی تخریب شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د متحده ایالاتو شمالي ایالت الاسکا د زمکي او د پوځي قوت په لحاظ یو لوی ایالت دی. د پینټاګان خبريالې کارلا باب د شنبې په ورځ
د دفاع د وزیر لوید آستن سره په سفر کې د هلیکوپټر نه د الاسکا ایالت ولیده. هغه په دې حق لپاره راپور کې د دغه ایالت د ستراتیژیک اهمیت په حق لا نور معلومات را لګیلی نشي. نظرانه یوسف زئی درته لولي.
د پوزي تاسیساتو ترمنځ لري زنګلي او خلاصه ځمکه موجوده ده. په جمی کې دلتا سنتیګریډ شاوخوا 500 درجه سنتیګریډ پورې ورسیږي. نو ولی امریکا په دومره سخت چاپیریال کې خپل پوزیان ځای په ځای کړی دی؟ ځواب یې د دفاع د وزیر لیوید آستن په وینا جغرافیا ده. لیوید آستن وایي
We are an Indo-Pacific nation and we are
موږ د هند بحر الکاهل ملت یو، موږ د شمالي قطب ملت یو، او دلته په الاسکا کې دا دوه خطرناکې سیمې یو له بل سره اوسل کیږي. الاسکا د پاسیفیک بحر او شمالي قطب بحر سره ګډه پوله لري. د الیسن هوای اډا د الاسکا په زړه کې د شمالي قطب د دایرې نه شاوخوا 160 کیلومتر لري ده. آستن ویل چې هلته د امریکا دفاعي روزنې او په پراخه توګه روزنې کیږي چې هدف یې د خپل نږدې سیال روسي او چین ته د سیالۍ وړتیا ترلاسه کول دي. آستن ویل
You've seen us increase our capability up here recently with the arrival of additional F-35s.
تاسو ولیدل چې موږ د اضافي F-15 د شم پر رسیدو سره خپل وړتیا لوړه کړې. موږ د دې حسې د ملګر کول د پاره د ظرفیتونو د لوړولو په پروسه کې یو. کوم چې په ځانګړي توګه ګټور دي ځکه چې په الیسن کې مشت د 15 نسل F-15 جنگي جټ الوتکې کولای شي هر چرته ځان ورسوي. آیا په کور کې د پوځي مهارتونو تمرین کول ته اړتیا لري؟ دلته د 2.5 کیلومتر روزنې لړۍ شتون لري. د الاسکا سناتور ډین سلیوان وایي
Unless you've served here, people don't fully understand how strategically
تر څو چې تاسو په خپل باندې دلته خدمت نه وکړي، خلک په بشپړ ډول نه پوهیږي چې زموږ آلات څومره ستراتیژیک اهمیت لري. د الاسکا سناتور ډین سلیوان د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټي غړی هم دی. هغه ویل چې پینټاګان حق لري چې په خپلو سیالانو باندې تمرکز ولري، مګر هغه اندېښنه لري چې ممکن امریکا تیار نه وي. سلیوان ویل چین په کال کې خپل دفاعي لګښتونه 10% ډېروي، سمه ده؟ دوی به هم دغه سي جاري وساتي. موږ تاسو پوهیږئ د اوباما ادارې په دویمه دوره کې دفاعي لګښتونه 25% کم کړل. ترامپ دا بیرته هغه مرغل، خو اوس دا بیا په ښکته باندې روان دي. نو ځان اندېښمنیم او هم داسې د وسلوالو خدماتو کمیټې ډېرې غړي اندېښمن دي. دوی د کوم سیاسي ګوند دي هغه فرق نه لري. سلیوان وایي چې هغه غواړي دفاعي بودیجه باید په کال کې د 3-5% پورې وده وکړي، ځکه چې هغه غواړي دغه د چینایي پوځي پانګونو سره یو شان وي.
وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولې شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره دا پنځه ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 6 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ. اکل چې پرچېږي یا ټوخېږي باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ. که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له معدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نهیئ، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د لکو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ، ځان له نورو نه ګوښی کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ.
دا آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تا تر بلې خبرونې تاسو په لوښ لسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.